دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د تلیه میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلرمه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. طالبان ویلي چې دیدګاه جومات مخې ته په چاودنه کې داعش ډله لاس لري. یوه څېړنه وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې پرتې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړیږي.
دغه مکاتب د انتشار په مالي لګښت منې د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام له خبرونو یې پیلو. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړې د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل شوبلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبانو انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبری کانفرنس ته وویل.
یقینا دا یو لانجه ده که غواړئ د یوه هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلې د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د اکشن مې پورازي له کابل خلک وېستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي. له افغانستان قطر ته انتقال سی به کسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاورې کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودی عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 28مه سویوي، خو هغه د دغو خبرو ځای پټاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلي چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پړاوونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامیا کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پړاوونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبه پوره سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخې ته د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د ادګه جمعه مخې ته له 14 څو ساعته وروسته د داعش ټلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري وسکټ په 14 کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګا جمعه مخې ته داسې محل 14 وسو چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي په دې 14 کې لشت لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو، خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لشت لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جمعه مخې ته په 14 کې دخیلی بللي، خو داعش ټلې په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کډوې کړي وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګا جماعت مخته تر 14 څو ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لمړني معلومات خي چې خای د داعش اړوند کړي او دابري تر سره کړي وی پرونی 14 د کابل د ادګا جماعت دروازې ته څیرمه داسې وخت شو چې حالت د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روانو. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د 14 لزای لري او ځان نه دی وروخته، خو د ارقام له شریکولو پرته ویل چې په پیخه کې یو شمیر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سید مغل ساحین لري وسو هم متاسفانه زموږ یو شمیر هوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بېله کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکومو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري او سم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثر نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 میډیا او ټاپیان ایمرجنسی روغتون ته وړل شوی. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکیلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوشیټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپور نه ورکړل شوی و.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یو نظر پوښتنه شوې چې پر هیواد د طالبانو له واکمنې دی وروسته خبر اعلان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي سلویخت سلنه خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 6% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی له اسلامي امارت مو غوښتنه داده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
هاخوا یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره مله بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د لقوله ک طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
ازادي بیان کاملا رنگ خود از دست داده درم.
د بیان ازادي خپل رنگ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په سیر د اطلاع رسونې او راپور جوړونې په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبري پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو تل ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېره یکشنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې روسیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي د طالبانو تاییدې ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بیلابیلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پیښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندیښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتک سوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی اخوا یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلی چې په لور پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیر په دندو ګمارلی دي. سپی بلاستان اگزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستی یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15 طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلیو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او سابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي، څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډېرښت له کبله تر اوسه هم ډېر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته دماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفرشاه آزادۍ راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته پل مریضه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیتسیار په مالي لګښت منی د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی او ورسره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او دل د لمر ته ناست وو. موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونه مو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نه شو کړای، چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټول خپله آرام شو موږ ته پیدا وسه ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپله همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکی نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې سوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرم ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبعدي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اوه ورځې کېږي درو افغان شذو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی، او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو شذو چې میندې هم دي له اوه ورځو راهیسې د افغان شذو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو شذو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقالې په وینا د غدری شذي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقالې په لیکنه سلګونو افغان پناهغښتونکو سکاټلند ته رسیدلی دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خبرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولند په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګند کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولند کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناهغښتونکي په ډېر بد وضعیت کې په پولند کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولند غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هیواد ته پناه وروړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او وسم ورزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې. لدې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. یو مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر غوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینه کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینه کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام د پاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوستل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډیر دي په لوبډله کې، خو البته د نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بازي تجربه ناک لوبغاړي شته. ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دي چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پام یې سم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانان سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بیا تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس د راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و. داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې هغه زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو، نو ټول لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نو داسې مشکل
نشته. فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شوز، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، د ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډل باندې څومره اغیز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوې د طالبانو بیرغ ستاسو خواته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښتی دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړی، اوس نوی نظام دلته حاکم دی، نو د اوسني حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه شوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډېره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینلمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي. او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم انشاءالله په یو دوه ورځو کې به فاینل شي.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوي چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کمې وي؟ بل د ښځینه لوبډلې په باره کې هم راته ووایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فاینل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریک کړو انشاءالله. خزینه لوبغاړي پیلن په افغانستان کې موجود دي، تقریبا 30 لوبغاړي هم دغه رنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دوی پروسه روانه ده. د تیرو 30 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی، نو موږ چې کله د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه. نو تر اوسه پورې د نوي حکومت ته خاصه هم موږ ته داسې څه نه دي راغلي چې په د دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبین یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې موږ لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی، هیڅ داسې څه بنه وي ان شاء الله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي هغه غیر شرعي وي.
د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال بشیر ګواش پښتني ځواب ولی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
آزادی رادیو تغاجی است.